احمد شبریم سلامونه دا زدی رادو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خونه اساس زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویلي دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا درې میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لرې په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامي بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ د هنګري بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړیو څخه دی. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غني کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. تاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبري چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبتې وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلوستا هله د تاسو ټول قدر من زکون کی براتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرستا سو د نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من د ما چی د لوست په پښو بو کی بل خل زرا سر خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نو رزي د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زه کون کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې صفحې پرې هم چې نن قدر منو کولای زه کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو کولای زه کون کو د پراته وچو او د کټ په هیله خوښه زه کون کو د لوست په پښتو کې لمړی مرجعته سمالداري او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجعته سو د کرنی او د هغې اقتصادي اجر په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې، او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې، دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي او ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخکې په خو وختونو کې چې ودرنه زکون کو سروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړی وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل، او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنیسي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا هم چې نن د دې درسان کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه جوړه کړې ده، چې دا زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سروي څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سروي یو شمېر محصولات چې درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او هم چنان کلمی چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع، د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروې د ساتنې ته هم ځان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی میسره للی او د اوبو کمښت میسره للی. په همدې خاطر سره د سروې په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروې د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیا دې درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروې د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجبور تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروې پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجبور تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولې سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغو علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1318 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه ولاړلې چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړ. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجری مریض کال کې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سی، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي پوډانی باید مرابطه سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستره ورل سی، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسان ته ضرر سیویل کار مار لړم پرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه ولې د پتیری به د هندوکش لري چې دی لوري لري چې نو جووري او شګرینې لمن لري چې په دوغ لمن کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرلن به حاځه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چمګاش مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژند سوی دي، او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرون کې ژوند هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي، دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړي. نور نو قدر موږ ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمات.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاو احترامات مې قبول کړئ. که درمنه وګلالي ځکون کو زبرشنا غو خاري وزر به هم تاسو ټول ته شرع خاص پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن به يم لوسته هله د چې تاسو ټول که درمنه وګلالي ځکون کې برات روغ جوړو صحتمند او سړي او د صحت جامه مو پتن مې درنو ځکون کو د چې مرسته سو د جغرافي مسمن به يم لوستې نو هله د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو سې چې نو لوسته امره کې ولري. درنو ځکون کو مخله دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ تاسو ټول فرض ځکون کې باید خپل ځنو خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خوشحال لالی زکان کوز مرستا سو دنن رزید دویم لوست موضوعانی چنن رز بمرتا سو پلوست کور باندې بحث پلورو عبارت دیله لمړی شمالی ختیځ سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختیځ او جنوبی سرحدونه یعنی نن رز بمرتا سو مردکنان هیوا افغانستان شمالی ختیځ سرحدونه په حق له ویدی سرحدونه او هم چنن ختیځ او جنوبی سرحدونه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چتا سٹور قدر من زکون کی د لوستر پیپر رسره ماکیا وکړي او یو سز دکړي خوز دکون کو د لوست پهل په شبو کې لمړی مرتا سو د از مجد گران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو دغه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو مجد گران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځای کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده نو موږ ویل سو مجد گران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکوونکو لمرنی کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي دغه کرښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرنې څخه 6000 متر لوړ بایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنوزده کونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي همدارنګه درنوزده کونکو د سر افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې به د سرحدونو تثبیت لډیر مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1302 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژندل و پیژند اسوال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سپلې خو سره چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه پدی وخت کې دغه ستونزه مې سره غل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم پدی ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد د انګلستان حیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورځس ولا یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحې سره چې ډېر زیاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وی نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه فوندي سره ورکړي او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1398 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او فدې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یې هم چې نن درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې مجاوتاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زمردکران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دی درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړې. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خطر ته راستولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولې چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولې چې خپل 15 کسیز اساسي هایټ د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست، چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه، چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو ځل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سره تر سوي دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هو هیوادونو له جملو څخه وو، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او رسې د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکۍ واخیستنه، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسب حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسب حال شو. ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي. ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل وسندلو ساتونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل.